سامانی کنه او دغه شاعری ډیر دغه غواړي زور غواړي په ما که ما قضاوت تحقیق کنه په دې خوا کې دلته چې ما په ملګرو کې چې ما دغه دغه کړي دي کنه یو د درویش د ده د هغې څخه د کېږي که نه او دا په دا په سپینجري نسه کې څوک د خپلو همزولو یا تر ما چې په لس کاله کې لس کاله پورته یا لس کاله کښته زه په هغه کې خبرې کوم په ځوانانو کې خبره نه کوم ځکه زما په بعد د دې باده تربیت څه دي داسې هغه څه شی خو مثلا یو توری توری ستا په شاعري کې راووځي توری د ده په شاعري کې راووځي توری د بل په شاعري کې راووځي چې پر هغه معیار باندې برابر وي خو هغه و دغه ته رسېدلي هغه خو زما د نسل یا تر ما لس کاله پورته یا لس کاله کښته په دې باندې زه خبره وکړم که نه بیا غیره دغه یوه درویش څخه بل نه په مخه نه راځي او د ساحل زړه شاعري بیخي ډېره خوندوره بیخي ډېره سمه مګر باران اوس وروسته بیا بیا دغه سوره ما څه خوا بده نه شي که نه په ما ګران دي دلته به وخت راغلی هم ما کار یې کړی دي بیخي ډېر کار یې کړی دي ښه شاعر دی مګر دا چې وروسته که نه دې خوا ته اخوا ته باره بیا فشار ځینې ګرسې په هغه حساب باندې په کلاسیکو دغو کې ما په مشرانو کې که نه دا یو د الفت رحمت الله علیه ژبه ځایه ځایه د بینوا ژبه او اوس په معاصره دغه کې که نه د درویش ژبه که نه دا خاصیتونه لري که نه چې هغه خپله خبره داسې دقیقي رسوي چې هم په د باندې کې شایسته وي هم ریالیسټیک وي هم اټرکشن پکښې کوي هم هلته سړی داسې وردقیي
ملا صاحب اکثر ویل کېږي دلته خصوصا زموږ شاعران لیکوال دا خبره کوي چې پښتو کتابونو بازار نه لري خو زما چې په ادب کې د اتلس کلنه تجربه ده فکر کوم د وخت ضربه یوازینی کتاب وي چې په یوه کال کې بیخي ډېر خرڅ شو او ډېر مینهوال یې پیدا کړل څه فکر کوي چې آیا که واقعا اصله شاعري یا هغه شاعري چې د شعر په اصولو پوره وي هغه شاعري وسي هغه لوستونکي پیدا کولی شي که نه
و یار دا د څنګه یې نه شي دخکول هغه ما دغه ته وویل درویش بلته راتلي که نه درویش بلته راغې په کتاب د کتاب ایډیټ هغه کړی دي که نه نو هغه ما ورته مال درویش دا اوس داسې دغه ژبه شو سره وځي دا به څه د نوملا ته بیا غمه کښېنه په قوم کې د ښه شي وو د کمزوري شي وو د سم شي شعور په قوم کې دغه دی پروت دی او ما چې وو دغه کړله نو د رشاګو د دې کتاب د چاپ کار لا نه دی پوره شوی که نه لس میاشتې مې پوره شوي په دې لسو میاشتو کښې تر یوروپو تر امریکې وو تر شرقو تر غربو دې خوا ته وه خوا ته د ځوانانو پورې لاس په لاس باندې ګرځي که نه نو اوس ما پیاد دی بل ایډیشن دښتي بل ایډیشن یې تر دغه لاندې دي زاړه شیانو په ګډ شي که نه بل ایډیشن چاپوي په څه پکوي نو دا داسې دغې قربانه چې په قوم کښې دغه شته من حیث القوم حیث مجموع په دې کښې دغه شته د کار خولې چرته چې د خام حریف په میل زیر او بم نه وي چرته چې ساخي سره څه خیال د زیاد او کم نه وي چرته چې ګناله دا حساب کتاب قلم نه وي هلته به لیوال زړګۍ د غم د اوښکو جام زړګۍ دا ستړی بدنام زړګۍ د خون څاته ونعکس کله چې د خان د اسارت او غلامۍ کړی کله چې د خان د اسارت او غلامۍ کړی دا د استعمار په موجو پورې د نیستۍ کړي وشلېږي د قام په زور د خلکو د قیام په زور هلته به زما خوار ولس د درد په پیټې بار ولس دا په سر د دار ولس د ژوند خندا ته وخاندي څه وخت چې پاس ټیټ نه وي سپین تور نه وي څه وخت چې پاس ټیټ نه وي سپین تور نه وي څه وخت چې د کار له توانه پرته بل څه زور نه وي څه وخت چې انسان سره د غصب دام او تور نه وي هلته به نو توان زموږ لوی افغانستان زموږ ټول انسانستان زموږ د کار خولو کې ورنه
اوس وخت چې کومه شاعري چاپېږي اکثریت مجموعې چې در واخلي هغه شعرونه به یې داسې درته معلومېږي لکه پخوا چې د لوستې وي ستاسې شاعري خپل یو ځانګړی رنګ لري که ستاسې نوم له دې هېڅته ستاسې په شاعري ونه هم لیکل شي خلک یې له سبکه پېژني چې دا د هادي ملا شعر دی څه فکر کوي چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپله شاعري کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړېدای شي تاسې ویلي چې تاسې خپله شاعري ته په تېرو وختونو کې دومره توجه هم نه ده کړې خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی
شاعری چې د مارکیټ ته پاروس او دې ته پاروس یار زما کتاب چاپ شو او بس دا کتاب چاپ شو بس دا خلک مې د شاعر په حیثیت مې وپیژند په دا رقم شاعری کې جان نشي پیدا کېدلی که نه شاعري خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې نو هغه دغه هغه مارکیټ نشي پیدا کول دا یوه خبره دوهمه دا خبره ده چې دغسې شاعري دا شاعري لږ دغه غواړي لږ تر ډېره حده پورې فیضي خبره ده د استعداد دی که نه الهي استعداد دی یو چاته دغه کېږي وروسته نو بیا د شاعر په خپله یار شاعر په خپله سترګې لري خپله داسې ګوري دې خواته هغه خواته دا دغه دغه کېږي سبک خو نو د سبک جوړول یا سبک ایجادول دا بیخي دغه بیخي ډېر دغه محنت دی مال چې په زورو شروع کې په زورو شروع کې د غني خان یو بیت په مخه راسي زه داسې د عباسم شعر دا دغه دی دا د خان خبره د هغه وجه دا وه چې یو خو دا دی چې په دا ژوند کې شاعر ډېر وکتل شي ډېر منزجر شي ډېر داسې شي سره ووهل شي ووهل شي ووهل شي دا نو هغه شی دغه کېږي نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده یو لوی دغه جنجال چې دی که نه هغه دا دی چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را دغه کېږي هغه د هغه بل مخني دغه تقلید وکړي تقلید یې نو په الفاظو کې ماز د الفاظ شعرونه زه چې ورته ګورم که نه بس شر شر تورې الفاظ یې را دغه کړي که نه لږ زه چې درته ګڼم یاره دغه پسرلی ګلان چمن دریاب څپې غرونه وږمې دا شان سره داسې داسې که مګر هلته سره دغه سوي نه وي ربط او دغه نه سره لري که نه
یا د کوم شاعر تر اغېز چې لاندې د هغه ځانګړي اصطلاحات کاروي
و دا دا دغه کوي که نه دغه شی کوي بر هغه دغه د ځوان شاعر دپاره دغه مرګ دی که نه شعر وژني شاعر شعر دغه کوي ختموي که نه د شعر دغه
ملا صاحب پر پښتو شاعري باندې یو نقد دا کېږي چې د پښتو شاعري د موضوعاتو لمن پراخه نه ده فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعري کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي خصوصا په پښتو شاعري کې فلسفي افکار چې په هغه کې د خدای د کایناتو او د انسان د خلقت په اړه پوښتنه سوي دغسې کمه شاعري تر سترګو کېږي ستاسې په شاعري کې دغسې بیتونه ماته په مخه راغلو څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې څومره مهمه دي
او ته خدای ما نه خو دا ګرد دي انسان خبرې دي خو دا شی دي ټول دغه دغه د کنه خدای دی کائنات شاعر دی دا درې انه شاعر او دغه 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 ته کنه دې شانت د کیږي او حالات هم د کائنات جوړ دي کنه دا د زیر از دا خبره ده دا خبره که تا د ټوټل د پښتو شاعري په دغه باندې کوي ته کوي دا خبره وارنه نه ده جایز نه ده جایز په دې خاطر باندې دي چې مثلا مشکو پښتو کې مشکو شاعر درو ګرد شان پکې کیږي حتی تر طبابت او تر حیوان شناسی پوری یا د نازکالوی په خوا کې په دې خوا کې مثلا دغه دی حمید حمید مومند دی کنه د دې دغه نو جنرال د پښتو شاعري تورې مې د پښتو شاعري کې دا شان دغه کنه یا مثلا موږ په پښتو فلسفي دغه کې متنو کې په دغه معاصر متنو کې موږ د ما د استاد دغه د باودین مجرو د باودین مجرو اثر لرو چې هغه به ورسره زمانه سونه کلونه ورسره ممکن پښتون دغه په دغه پوس زمزانه نه شامار کنه هغه د خبر نه ده هغه فلسفي ګونجې پکې د خړی دي او د انسان د سایکالوجي هغه دغه خړی دي تعبیر او تفسیر دي اما سن د جنوات شان دي دا دغه دي دا تر ابد پر پات کې حتی دا اجمل څه دغه دي نه یا مثلا د قلندر مومن څه دغه دي خود دا شاعر په دغه کې هم په شاعري کې هم ما دغه دا د پښتون را څخه ځم دا شاعر نشته چې هغه دي دا ټول ضرور شان سره کمزوري شي نه ویلي او دا شاعر نشته چې هر څومره کمزوري چې دا هغه څخه یو سم شي نه را دغه سوي را وتلی نه لو خبر دا د شعر کې بیسیک دغه دا د چې په خپل د شاعر په شخصیت او په پرسونلټي پر اړه دی چې شاعر داسې ساتل سوی چې په ټول عمر یې د حکومتو په تنخواه نه وي روزل سوی د واردو او د بادرویو او د لنګوټو په دغه نه وي نازول سوی خو دې ته نه وي پام ځکه په خپل شاعر باید دغسې رښتیا خبره شي چې زور ورکړي لیونۍ کړي که نه نو رښتیا خبره شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبهدار او سیستم و دا شی دي د ښیي که نه ویي خو زه حیران شم که نه چې مثلا څه رقم شاعر یې چې هغه دې رئیس شي څه رقم شاعر یې چې هغه دې وزیر شي څه رقم شاعر یې چې هغه دې په بنګلو کې اوسي څه رقم شاعر یې چې هغه دې په موټرانو کې اوسي څه رقم شاعر یې چې هغه دې اقتدار سره دغسي دا نه ده ځکه په هره مرحله کې شاعر لزوما باید په اپوزیشن بدر بدري په دې په هغه کې د قصو خور شا خبره کوي په شا خبره چې کوي او په دې دغه کې یو شی دا دی کنه دلته د شاعر او د ملا دغه ته کنه ټول خبره خو د خدای د حسن او د خدای د مینې خبره ده. د خدای د مینې په خبره باندې دا نور انسانان یا ملا پو کوي یا شاعر پو کوي. ملا په هغه عقلي او ایماني اړخ باندې پو کوي، قرآن دی دا قرآن ملا په عقلي او په ایماني دغه باندې ورزده کوي، انسان ته انسان ته هدایت کوي، او شاعر دغه په جذباتو باندې جذبات وردخی. دا دوار دیر خطرناک کار دی و دیر نازک کارونه دی. استاد معاشری اگه جانان که دی ملا دی دا اگه تو را خبر اگرده بس تر داگه معمول دوگو پایچه دون پورته که پایچه دون کشته که سنت داسی وخره سنت داسی لک او دا شاعر اگه بس داگه واه 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 وا دا شک شک دا شیخ نو دخی دا شیخ ختمی که نو شاعر نه سرحد لری، شاعر نه وطن لری، شاعر کار ده ده غصر ده ده. احساس سره د انسان سره کار دی. وخت چې زه کوتلم ډېر بڼو ته یې کجل کړم، سر په سر په هر د ژوند د شونډو د رنګ مل کړم. ته د غروب کرښه د شفق غېږې ته وختې، ته د غروب کرښه د شفق غېږې ته وختې، زه د سهار سترګې دي د شپې په پښو کې دل کړم. دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی، دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی، زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر پل کړم. خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه، خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه، زه وایم بلوا تالان سپیشه پور برکو. چرته چې ښکلاوي بار زه ډاکې ته لار ګورم، چرته چې ښکلاوي بار زه ډاکې ته لار ګورم، دا د تور پیکي سودا اسمن اجر غل کړم. دوی وایم د شپې په وار شهیر عجز مشکلې ته، دوی وایم د شپې په وار شهیر عجز مشکلې ته، ما وی د وجود دړه شرشم به ورته بل کړم. خان ویل یې پروت ملا د غره د سر پوسی غواړم، خان ویل پروت ملا د غره د سر هوسی غواړم، ما ویل حاضر سرکار په ځغاسته به ځان شل کړم.
د دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ همدا وخت مه هېروئ. راځئ اوس په وږمې رشیدې ته غوږ سو. وږمې دا ځل د جاپان د خلکو یو نقل لوستی، هیله ده خوښ مو شي.
د ونو د ګل لرونکی سپینګیری د جاپان د خلکو یو نقل. ونو یو وخت په یوه کلي کې یو ډیر مهربان بوډا اوسیده چې ښځه هم د ده غوندې خورا مهربانه وه. د دوی د کور په څنګ کې د بل بوډا او بلې بوډۍ کور و چې د دوی برخلاف پریوتې خویونه یې لرل. مهربانی جوړې د شیرو په نوم یو سپی ساتلی و. په دوی شیرو ګران و او ښه ښه خواړه به یې ورکول، خو بدخویه جوړې له سپیو سره ورانه وه. بدخویه بوډا چې به څنګه شیرو ولید لوټې ته به یې لاس کړ، خوارکۍ به یې ورباندې وویشت. یوه ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی. مهربان بوډا ور ووت چې حالې واخلي. سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و، په خپوړو یې ځمکه کیندله او غپلی. بوډا ورته وویل، ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم. نو بیلې راوړ، په کیندلو یې پیل وکړ. سپی نور غلی شو، د خپل بادار څنګ ته کرار ودرید. چې څو بیله خاوره یې راواړوله یو منګی راښکاره شو. منګی له طلایي سکو ډک و. مهربان سړي د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګی یې کور ته راوړ. دغه د سپي د غپلو او د سرو زرو د منګي د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. د پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل، په دواړو سترګو چې شیرو دې په کار دی، ولې به یې درنه سپموم. بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل، یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دې وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپوړو یې خاوره واړوله. بدخویه بودا سپای په ونه پوری وتاړه بیلی را واخیست. هم د ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بودا دومره په قهر کړ چې د سپي خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپای ځای په ځای ومړ. مهربان بودا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې خښ کړ او د سپي د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل، که دې یاد وي شیرو ته به د وریجو کیک خورا خوند ورکوم. راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه سازه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریجو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټیې کاسه سازه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریجې واچولې، وی کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریجې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بودا او مهربانه بودایی تر بل هر وقت شتمن شون. بد خوی بودا چه ده کور لکرکی چخه پا کاسا که پس روز رو بانده دوریجو ده بدلی ده پتننده را کولا او دس روز رو ده لرلو پا اسرکی سوزیده پس اباوانده لخپل گواندی چخه لرگینا کاسا و گوخته. مهربان سری ورطا بویل پا دوارسترگو ها کاسا وقته. بد خوی بودا کاسا کور تا یورا او میرمنی تای آواز وکر چه راشه اوس ننداره کوا چه پس روزه رو کدی پتا کرم. بودا کاسا لیش ولشوی وریجو دکا کرم. دو اکلی لاسته رو آخیست ده غو پا کتلوی پایل وکر. خوچه هر چه وکرل وریجی وریجیوی پس روزه رو بدلی نشوی. بد خوی بودا لقهر ریگ دو آخیست کاسا پا بخاری که واچه ولا ویس وسه ولا. وروسته چې مهربان بودا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بودا ورته وویل چې هغه خو یې وسوسوله. د دې خبرې اورېدو مهربان بودا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نښې په سترګه کتل. سړه سا یې وایسته ګاونډي ته یې وویل، خیر ایرې راکړه، هغه هم شی دی چې یادګار یې راسره وساتم. ایرې یې کور ته راوړې. دغه وخت د ژمي موسم و، ټولې ونې لغړې وې. مهربان بودا یو څه ایرې د کور په ونو او حویلې کې وشیندلې چې د شیرو نښې په کور کې خپرې شي. د ایرو له پاشولو وروسته ناڅاپه د ګیلاس ټولو ونو د ژمي په څیله کې ګلونه وکړل او د شاوخوا خلک یې جوپه جوپه سیل ته راغلل. په دې منځ کې یو شاهزاده چې هورې نږدې اوسېده هم راغی او د ژمي په څیله کې د ګیلاس د ګلو ننداره وکړه. دغه شاهزاده په خپل باغ کې د ګیلاس یوه ونه لرله چې ډېره ورباندې ګرانه وه. شاهزاده د پسرلي راتلو ته په بې صبرۍ انتظار کوه چې ګیلاس یې ګل وکړي، خو پسرلی راغی او د ده د ګیلاس د ونې څانګې زرغونې نه شوې. دی پوه شو چې ونه یې وچه شوې ده. خورا خوابدی شو. په مهربان بودا پسې یې سړی واستوه. مهربان بودا له یو څه ایرو سره د شاهزاده باغ ته ورغی. وچې ونې ته وخوت. ده هغه په څنګه یې ایره و پاشله. څنګه بیدار شوې او ونی د سترګو پر اپ کې ګلونه وکړل. شاهزاده چې د ګلاس د ونې ننداري ته په آسپور راغلی وو خورا خوشاله شو. مهربانه بودا ته یې ډېرې طلاوي او نور انعامونه ورکړل. شاهزاده په انعامونو سربیره بودا ته یو رسمي لقب هم ورکړ، د ونو د ګل لرونکی سپینګیری. د ونو د ګل لرونکی سپینګیری او د هغه مهربان میرمن پاتیش بند د اسراتمنو غوندی په مزو کې تیر کړ.
درنو اوریدونکو د دې ونه ادبي باس مو د لنډ کیسې په اړه کې دی. لنډ کیسه څه ځانګړنې لري او له ناول سره یې عمده فرقونه څه دي؟ کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی راته ځوابوي. احمدی صاحب، زموږ د پاس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریفه یې شروع کړو. څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنی
عمان صاحب منل تاسو نه، اصل د لیکوالیست لنډه کیسه ناول ارس لیکي دا هنر ده او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډیرو پخو لیکوالانو دوام نه ده ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا داسې ما په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپل زړه ورباندې قانع سي. اوس که 14 دقیقې کیسه یې ایا هغه ته کیسه نه سو ویلی یا څلور دقیقې څلور نیم دقیقې کیسه یې هغه ته کیسه نه سو ویلی. ما یو دوه کله مخته یو کتاب لوست خپله لنډه کیسه یعنی د دنیا هغه ډیرو مشهورو لیکوالانو سل رقمه تعریف کړی وو چا یو څه ورته لیکلي وو چا بل څه ورته لیکلي وو. نو یو تعریف ما ډیر خوښ ده کوم اروپایي لیکوال د اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغسې ده سر منځ او لکۍ لري لاسونه او پښې نسور کولی دا ډېر هغه ده داس مار مستقیم نه سیخي دغسې او ناول ناول ته بیا پښه مور کولای شي لاسونه مور کولای شي ارې خواته غزول شي دغه تعریف د تدریر اندازې پورې قانې کړم. لنډه کیسه لکه مار ده زه چې کله لنډه کیسه لیکم معمولا لنډه کیسه کې یوازې یو موضوع راخلم. ان لنډه کیسه مې ډېر هدف نه وي یوازې یو هدف. مثال خبري اوس په ناول کې یو موضوع موږ په څو اړخونو باندې غزولای شو ډېر غزولای شو فقاستي موضوع کې نور موضوعات راخستلای شو اما که سپ سوجدی ناول هولندا کیسه یو موضوع
کله نا کله ځوانان دا وای چې البته دا تشویش ورسره چې کله یو کیسه ورنو غداسي فرزن تلويخت مخه 50 مخه دوی به وای دا ناول ده. نو له ناول سره فرق پته کولای شو د لنډ کیسې او د ناول د فرق په څه کې یو څه ته وایست.
ا په نظر باندې ناول تر لنډ کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغه به نور فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړ کوي. هغه نور فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډ کیسې فرق دا ده مثال خبرې کوم یو کوټه ذهن کې راوګرځو کوټه کې خامخا یو دروازه یو یاد وکړ کړی پردې کې د سلماری ولري کې د سلته وقالینا واره بلشتان توشکان دغه شیانی یا کې د سل تلویزیون یو کونج دی شي کچیر ناول لیکم د دې کوټو کوټې یا کوټه کې څیار څه دی په ټولو اړخونو باندې موږ بحث کولای شو په ناول کې راخستلای شو خو کلهنده کې سلیکو یو واځه دروازه بر اخلي یا فرض ک یو کوڅه انزور کو کوڅه کې دیش پرنځل دیش کورای نو په ناول کې دغه ټولو کورو باندې باس کولای شي دغه ټولو کورونو اوسیدونکو تر اخستلای شي کریکټرونه راخستلای شي د دوی غام او شادي دغه ټول راخستلای شي دغه ټول دغه ډیر شکرو کې شادي ونیم 200 کسانی کدا چې په ناول کې راولې په ناول کې د دوی هغه رول ته وشي او دوی په دغه ناول کې راګټ کې خو چې په داس نه چې اوایي لکسي سره ارتباط ولري خو که چیر لنډه کیسه لیکې کدا چې په یو قربان ته باس وکي هغه دی وکوره غغړی ستیا وسیدونکو ستې په غوبن ته خبرې وکې. لنډه کیسه معمولا یو هدف لري پیو موضوع باندې راڅرخي یو غوټه لري کریکټرونه کم بي ا مکان او زمانه د سډیر تفاوت نه کوي را لنډي محدود دي. خو په ناول کې لاس لیکوال لاس پراخ ده په ناول کې شاید ډیر غوټي ولرو هغه غوټي چې هغه عمومي غوټه ته رسیدو پورې هغه باید وسپړل شي. په ناول کې شاید موږ ډیر کریکټرونه ولرو په ناول کې پیښې زیاتې مکان او زمان دغه تغییر کوي نو دغه فرق البته دا هم داسې ما مخکول چې دا لیکوال پورې لري د دنیا ډیر دغه ناول نه دی چې په فرض ما یو فلم ولې دغه دی و ناول په بنیاد باندې اکسای دی و ناول په بنیاد باندې راخستیم یواز یو نفر د پخې کې فقط دوه نیم درې ساعت فلم دی یو امریکایي فلم دی کیسه دغه ست چې تیاره لویږي ټول عملی وجل کیږي په سمندر کې یواز یو نفر پات کیږي دای دغه دی و بوت سپی به جزیرې ته وړي حال ته دای پنځه کاله په جزیره کې پات کیږي په دې خطر چې حالت مثلا بل څوک نسته بل انسان نسته نو هغه د تیارې هغه بکسونه هغه او بوت څنګه ته راوړي دا یو ټوپ پیدا کوي هغه ټوپ ته سترګې ورکوي لیکي ور باندې او پازه او خله یو د انسان کرکټر تر اخیره پوري لمغه ټوپ سره دای خبرې کوي ما ول دا یو کرکټر دا الته چې دغه فلم ست هغه کیسه د ناول راخستې ده نو دغه سیم بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو
یعنی په کیسه کې هم کولای شو چې وړې وړې پیخي چې لاسلی موضوع سره مرسته وکړي راخستلای سو او په ناول کې نو تقریبا مکلف پدې یو چې غنی پیخ پکې راوخلو منظور مده
بالکل کګ سای ک ناول کا پیخ نه ای کادسین ای هغه ته څنګه سپړي هغه تل وسبت څنګه ایجادای طبي خبر د کلند ک سای ک ناول د بقا واده است ک پیخ بلری ک پیخ ونه لري هغه د کیسې خوان شاید لباین لارسی دا سیم کې دای سی فرزند یو پیخ ولري دا سیم کې دای سو پیخ ولري غلند کیسه د بل لیکوال په مهارت پورې اړه لري یغ ناول په موضوع پورې اړه لري چې د لیکوال دغه غوټه د سپړل لپاره څومره وړې پیخې ایجادای مثال خبري یو غر خاتون کینه د یغوار سی د غره غل وړه څوکا فاته کی کله یاندا اصل کس په وار رواني هم دغه مزالو کې د غره تر سره پوري دا یو طبيعي نه بل پیښه نسته پکې حادثه نسته پکې اغل وستون ته پزړه پوري نه ده دای باید لزینو لزینو دبرون را ورغړي شي دای باید په ځینو ځایونو کې فرزن پښای خطا سره مغه پرشي یا مغه دبرون دای باید په ځینو ځایونو کې خوش سي دای باید په ځینو ځایونو کې دغه سیو تصور وکړي چې نه تر دې لور نسم خطالای د ته باید په باغ کیسه کې په غداستان کې ځین موانع ایجاد سي ځین پیښې ایجاد سي چې بیا ورسره د خپل اغه هدف در رسیدو لپاره د لوستون کې په ذهن کې پښتنې راولړی چې همدغه کرکټر چې غواړي غرته وخیزي آیا دای به په دغه هدف کې کامیاب شي که ناکام شي نو که پېښ نه بیا هم هغه واري او بده چې شایم نه ده
ډیر مننه احمدی صاحب په لندو د عمده تفاوتونه د ناول او د لندکسې یو ربی امر ته وایسته په همدې په خپل باس نن ختم
لندکسې معمولا یو موضوعي وړه موضوعي لیکوال یا واده فرنلري یو پیغام کې نغښتې کرکټرونه کمی مکان او زمان د غډیر تغییر نه کوي او پیش یاد سي کمی ناول بیا برعکس دی ته کدا چې کرکټرونه زیات پلري کدا چې پیش ډیر دي په ناول کې یو واقع عمومي غټه ده عمومي موضوع ده عمومي مشکل ده عمومي موانع ده دغه موانع د تیرېدو لپاره نور پیش نه نور یاد سي هم خلقې ده سي کرکټرونه یک ډیر مکان او زمان تغییر کوي او ناول ډیر اته په نړۍ کې زموږ تاسو ول نه مستاتي اوی اتیا مخنیک لیکل سوي دي هغه سیم څه فرزند دغه اسمت سرونه ناول جوړل دی د پولیس ناول د نه دیر شمه پوړی ډیر وړ ناول ده خو دغه ناول نه مستاتي هغه څلور سو مخه 500 مخه تر ډیر دي اصل ما په نظر باندې دی ول لیکوال دوی مهارت ده د سی فلیکنه کې هغه لاندې ځای کې ناولي فغه خبرو کې رالاند کې فغه خبرو کې ځای ورکې چې هغه طبيعي وو بری شي تاسو مخ کې ول سین لیکوالان وای چې کلس دوی کیسه ده کینو سرویش 50 مخه وجدیج دایمه په نظر باندې هغه لیکوال خپل ذهن کې د سی خاص هدف نه لري اره خاص کیسه لاړه یا نور لاړه د ایپسی جی د دې توان نه لري چې یا دا هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راوونی سي زه لایو کلی بل کلی تزم دغه کلی ته مستقیمه لاړه لاره تللی ده خو یو څوک په ډیره وجده لاره باندې ورسی اغه لوستونکو د سوال پیدا کیږي په بابا د خلند لاره تللی ده دا سړی شاد نه بل دی دا سړی په دغه لاره باندې شاد نه تللی نو اغه لوستونکو ته مش قناعت نه سور کولای به دلیل به موجب والد غلند لاره فرېج دی
ډیره زیات مننه
تاسو ته مننه